سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپخین څلور بجې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د راپورونو له مخې د پاکستان د کوړه خټک په دارالعلوم حقانیه مدرسه کې نن د جمعې د لمانځه په مهال د بم چاودنې په پیښه کې شپږ لمونځ کوونکي وژل شوي دي. د پولیسو په وینا په دغې چاودنې کې یو شمېر نور کسان چې د مولانا سمیع الحق زوی مولانا حامد الحق هم پکې دي وژل شوي. یو شمېر سرچینو لیکلي چې البته مشال راډیو ته تایید کړی چې حامد الحق حقانی د ټپونو له امله مړ شوی دی. یو شمېر رسنیو د ځینو نورو سرچینو له قوله دا یو ځان وژونکي حمله بللې او پکې د وژل شویو کسانو شمېر یې لږ تر لږه 15 تنه ښودلې دي. د سیمه ییزو پولیسو یو افسر امجد محمد د جرمني خبري اژانس ته وویل چې بم چاودنه د حقانی مدرسې د ودانۍ د انګړ په جماعت کې هغه مهال وشوه چې لمونځ کوونکو د جمعې لمونځ کاوه. په سیمه کې د ژغورنې د ادارې مشر بلال فیضی د اژانس ته وویل چې ژغورونکو د جماعت له دننه لږ تر لږه شل ټپیان او مړي لیږدولې دي. هغه ویلي تر اوسه موږ ته نه ده څرګنده چې څو یې مړه او څومره نور یې ټپیان دي. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. مولانا حامد الحق د خپل پلار له مړینې وروسته د دې دارالعلوم محتمم و. د اکونومیست انټلیجنس یونټ لخوا د 2023 کال د ډیموکراسۍ شاخص له مخې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په نړۍ کې تر ټولو مستبد هیواد په توګه درجه بندي شوی دی. افغانستان لاسو څخه یوازې د یوې نمرې د درېیمې برخې په ترلاسه کولو سره د 118 هیوادونو په کتار کې وروستی یعنی 118 ځای خپل کړی دی چې په دې توګه د پرله پسې دوهم کال لپاره افغانستان په نړیواله کچه د تر ټولو لږ ډیموکراتیک هیواد په توګه خپل ځای ساتي. دا شاخص چې 118 هیوادونو د ارزونې نتیجه ده د افغانستان، شمالي کوریا او چین ترمنځ څرګند توپیرونه په ګوته کوي. افغانستان د ډیموکراسۍ د اندازه کولو لپاره د کارول شوی او پینځو مهمو شاخصونو څخه په څلورو کې تر ټولو ټیټې نمرې ترلاسه کړې دي. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، یو مهم لامل یې د دې هیواد د وګړو په تیره د ښځو له اساسي بشري حقونو څخه سرغړونې او د یو ټول ګډونه حکومت نشتوالی ښودل کیږي. د راپورونو له مخې د تورخم دروازه نن جمعه هم د مسافر او موټروړونکو پر مخ تړلې ده. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې رئیس ضیاء الحق سرحدي وایي د تیرې جمعې په ورځ د دغه دروازې له تړل کېدو راهیسې پر موادو بار څه باندې 15,000 لارۍ او نور موټرونه په دواړو خواوو کې بند پاتې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان عبدالسلام جواد ته وویل چې دا پوله د پاکستان لخوا په یو اړخیز توګه تړل شوی او افغان چارواکي هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړي. هغه وویل چې د پاکستان د اقدام ترانزیت او سوداګرۍ اغیزمنه کړې ده خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د راپورونو له مخې د تورخم دروازه په تړل کېدو سره ډیر کسان د پولې په دواړو غاړو کې بند پاتې دي. د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت د ځواکونو ترمنځ ډېرې ځلې نښتې شوي دي. البته د ګډې پولې په اوږدو کې د امنیتي پوستو او نورو تاسیساتو د جوړولو پر سر دغه نښتې رامنځته شوي چې له کبله یې د تورخم په ګډون ځینې لارې د لنډ وخت لپاره تړل شوي دي. روغتیایي چارواکي د پاکستان په لویدیځو او ختیځو ایالتونو کې د پولیو د دوو نویو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پولیو دغه دوه نوې پیښې په سند او پنجاب ایالتونو کې ثبت شوي او د پاکستان د پولیو د له منځه وړلو پروګرام هم هغه تایید کړی دی. په دې سره د 2015 کال د پیل راهیسې په پاکستان کې د پولیو د ثبت شویو مثبتو پیښو شمېر 50 ته ورسېد. تیر کال 2023 په دې هیواد کې د پولیو 4 اویا مثبتې پیښې ثبت شوې وې. په سند او پنجاب ایالتونو کې د پولیو دغه نویو مهمو دغه نویو پیښو داسې مهال ثبت شوي دي چې روغتیا پالان نن جمعه د ورځې په پای کې د ګوزڼ یا پولیو د سرایت په لوړ خطر لرونکو سیمو کې د پولیو د واکسین کمپاین پای ته رسوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هرکلی وکړ. د تمه کیږي چې د بحث یوه مهمه موضوع به پر هغه تړون متمرکز وي چې متحده ایالاتو ته په اوکراین کې د معدني زیرمو په شمول د ځمکې کمیاب عناصرو ته د لاسرسي اجازه ورکوي. پر دې تړون له څو اونیو راهیسې خبرې شوي او ترامپ ویلي چې زیلنسکي به په واشنګټن کې د دې صنعت لاسلیک کولو ته چمتو وي. ولسمشر ترامپ چې څه باندې یوه میاشت وړاندې سپینه ماڼۍ ته بیرته شوی ل اوکراین سره د امریکا مرستې د دې هیواد د ځمکې نادرو زیرمو ته په لاسرسي پورې تړلې دي. د غزیر میلې اقتصادي پلاوه ګټوره او ل ستراتیژیک پلاوه مهم ګڼل کیږي. او افغانستان په چمپیونز ټرافي سیالیو کې نن خپل دریمه لوبه له استرالیا سره پیل کړې ده. دا لوبه چې د لاهور ښار په قذافي لوبغالي کې روانه ده د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې لوبه ده. افغانستان په پیل کې پچه وګټله او توپونه یې غوره کړه. افغانستان دغه مهال د شپږو لوبغاړو په سوځیدو سره 190 منډې کړې دي چې افغانستان نننۍ لوبه کې وګټي د دې جام نیمه پای لوبه ته لاره پیدا کړي. افغانستان په دوهمه لوبه کې د چهارشنبه په ورځ انګلستان ته ماتې ورکړې وه چې روس ورسرای په دې جام کې د پات کېدو هیله لا زیات شوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدی د انګلستان پر وړاندې لبریا روس ته پرون خبري اعلان ته ویل چې په دغه بریا سره د ملي لوبډلې روحیه لا پیاوړې شوه او هڅه وکړي چې لاسټرالیا سره راتلونکي لوبه هم وګټي. دا خبری ټول غاز ما فرشته صحا کو زمونږه تخنیکی همکار سره اوري. یو نړیوال سازمان افغانستان یو ځل بیا په دنیا کې تر ټولو مستبد نظام اعلان کړی.
دلته دیکتاتوري استبداد اوش تر رسیدلې د افغانستان خلک دا حق نه لري چې د دوی د دولت ناوړه کړنو ته ناوړه وایي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارې د یوې اونۍ په ترڅ کې بند پاتې دي.
تقریبا د غواټو ورځې کې دروازه بند شوې ده. صلحاو مریضان منتظر پاتې دي د دروازې د خلاصېدو.
او همدارس د کندهار د کورنۍ او غنمو د تولید کچا زیاته شوې ده او هلته د کورنۍ اوړو تولید زیات شوی.
تقریبا برق وسه تاسو ته دي په تاسو ته کې نومر سلټانه مال باسو او کچيري برق سلېر ساته سي چې د ونیم ساو د 2 ساعت نه پرې موږ تولید کوو.
ته د راپورونو تفصيل وړاندې خبرونه کې له ما سره اوریدل شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ خبري ټولګه ته یو ځل بیا هم خرغلست. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان د کوړه خټک په دارالعلوم حقانیه مدرسه کې نن د جمعې د لمانځه په مهال د بم چاودنې پیښه شوې ده چې په دغه پیښه کې ګڼ شمېر وژل شوي او ټپیان شوي دي. اوس را سره په خبرونه کې د سیمې نه د پېښور نه د مشال څانګې خبریال عظمت علي شاه د تلیفون په لیکه را سره وصل دی. عظمت صاحب خبرونه ته ډېر ښه راغلاست. نن چې خبرونه تر اغلی کده دغه پیخه پاړه تازه جزئیات لمونګه وریدونکو سره یو غواړی شریک کی مهرباني.
ډیر مننه. دغه کوم 14 چې دا د نن د نوخار په کوړه خټک چې کوم دارالعلوم حقانیه دا په هغه مدرسې کې هغه محل شو چې د جمعې مونځو شو د جمعې د مونځ نه پس دوا چې کومه دا اغه روانه وا د اغه رستو چې کوم دی دغه 14 شوې ده. د نوخار پولیسو په وینا چې 14 کې تر اوسه پورې 15 کسان چې کوم دی هغه مړه او 40 کسان چې کوم دی هغه زخمیان دي. دغه شانته کې چې کوم ریسکیو یو دوه دی د اغه د ویاند ڈی سی چې کوم ډیپټی کمشنر د نوخار عرفان مسعود عرفان الله دغه شانته کې د چې کوم د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر سیف د دې په وینا چې په دغه 14 کې د مولانا سمیع الحق صاحب زوی چې کوم مولانا حمید الحق ته کوم چې دغه مدرسې نائب محتمم هم هغه چې کوم دی هغه هم مړ دی. دغه شانته کې چې کوم د نوخار پولیس دی هغه سره د خبر وروسته او دغه نه د معلومات راټول وروسته دا وی په وینا چې دغه کوم ځای کې دغه پیخه شوې ده چې کوم ځای 14 شوې ده د هغه زینګیر چې اپیر چې کوم دی هغه کارډن اف کړي دا هغه خپل ولکه کې اغست دي او چې کوم بم ډیسپوزل یونټي دی او نور پولیس چارواکي چې کوم دی هغه حالت کې موجود دي. د نوخار پولیسو په وینا چې مولانا حمید الحق صاحب ته شپږ کسان چې کوم د پولیسو پولیس دی هغه د سکیورټي لپاره ورکړو دغه شند مدرسې سکیورټي هم خپل وا چې کوم د نوخار قاضی حسین احمد اسپیټال دی کوم چې غټ روختون دی او ورسره د پیښور چې کوم اسپیټالونه دی پاغي کې صوبایي حکومت ایمرجنسي چې کومه دا هغه نافذ کړي ده او چې کوم جوبل کسان شان دی هغه د نوخار قاضي میډیکل اسپیټال او کبیا په هغه کې حکومت د چا حالت خطرې کې وی هغه بچ کوم دی د پېښور لیډی ریډینګ اسپیټال چې کوم غټ روختون دی د خیبر پښتونخوا الته کې وړل کیږي د شانته کې د خیبر پښتونخوا چې کوم وزیر اعلی دی علي امین ګنداپور هغه د چارواکو نه د پېښې په اړه چې کوم دی نو ریپورت طلب کړی دی چې یاره داغي زر تر زر ریپورت چې کوم دی هغه دی پیش کړی شي او د نوخار پولیسو په وینا چې کوم پیخه شوې ده هلته کې چې کوم دي شواهد راټول کړي دي د چې کوم د نوخار پولیسو ځلی پولیس افسر دی دغه په وینا چې اړومبي چې کوم معلومات دي دغه تر مخه دغه ځانمرګي بریدو او د ځانمرګي چې کوم آزاد یا د جسم کمی حصی دي هغه فورنزیک لیب چې کوم دی حالت کې لیګل دي خو قبل از وخت چې یره دغه وینا کول خو هغه دغه مو ویل چې یره خای دا چې دا چې کوم ځانمرګي برید دي خو د معلومات راټولولو وروسته د شواهد او دغه شانت کې د انویسټیګیشن دوستو بدا پته لګی چې آیا د بریج کوم دی د دې دا کم یو بریدو
تر وسه پورې کومې ډلې او یا هم کوم چا د بریج مسولیت په غاړه منلای دی یو لا تر او یا تر وسه پورې دا معلومه نه ده
نه تر اوسه پورې دا معلومه نه ده مونږ د چې کوم چارواکي دي د پولیسو یا نور چې کوم چارواکي دغه سره رابطې وکړي خو تر اوسه پورې نه کومې ډلې یا نه کوم بل داسې چا چې کوم دي دغه پیخه دغه پیخه چې کوم هغه دی هغه لا منلې دي تر اوسه پورې داسې هیڅ قسمه خبر نه دی راغلی
یو پښتنه بل دغه پورسته یو کې داسې ګونګوسیم وي داسې خبرې اوریدل کېدی چې حمید الحق نی د دغه ډلې مشر وغوښتل چې د پاکستان تحریک طالبان ډل او یا هم ټي ټي پی د پاکستان حکومت سره خبرو اترو تکینوي دغه د دوی په منځ کې منځګړی توبو کې دغه خبرې تر کومه بریده پورې حقیقت درلود او یا په دغه بریده کې هم
دغه پی د دې حواله سره تر اوسه پورې افیشلی کوم دې لا هیڅ قسمه بیان یا د دې حواله سره هیڅ قسمه د خبرې نه راغلي خود جنانو د تعلیم په اړه باندې یا د سې نور چې کومې خبرې وي هغه په خپل بیانونو کې ویل خو افیشلی دا سې هیڅ قسمه چې کوم دې دغه حواله سره صدا سې نه دی راغلي چې هغه افیشلی په دې شیزونو کې دا سې خبرې یا بیان ورکړي
ډېر زیاته مننه کور ودان عظمت علی شاه اوس موږ د مشال څنګه خبریاله د پیښور نه سره لایف په خبرونه کې وغږید
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
بیا هم خرغلاسته پایل کو د دې خبرونه په نورو راپورونو اکونومیست سیرنیس بنسټ د 2024 تم کال د دیموکراسي شاخص لارخه په افغانستان کې د طالبان حکومت د نړۍ د ترټول او مستبد نظام اعلان کړی دی دغه بنسټ په خپل تازه کلنۍ سیرنیس کې ویلي دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د دیموکراسي لارخه د نړۍ د یو سلو وش په ته هیوادونو په قطار کې ل لاسو د 0.6 نمبرو په تر لاسه کولو انتر شمالي کوریا او میانمار هم دیکتاتوره هیوات بلل شوې دی په دې چیرنه کې د ټولنې بیلابیل سیاسي اړخونه ارزول شوی هغه څه چې په افغانستان د نن یو شمیر افغانانی هم تاییدوي او وای دیکتاتوري یا ژوند لګڼون ننګونو سره مخ دي په دې اړه دغه راپور ته وښی
اکونومیست انټيليجنس یونټ په خپل تازه چیرنه کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړۍ تر ټولو مستبد نظام بللای ویلي په دغه هیواد کې دیموکراسي نشته دغه چیرنیز مجلې د پنځشنبه په ورځ د فبرورۍ په 20مه په خپل ونوي مخیزه کلنی راپور کې ویلي په تیر 2024 کال کې افغانستان د دوهم ځل لپاره د نړۍ له یو سروش په ته هیوادونو لټلې د دیموکراسي لارخه له لاسو نمبرو د 0.6 نمبرو په تر لاسه کولو یو سروش په تام او ورستای ځای خپل د افغانستان وروسته میانمار او شمالي کوریا د نړۍ دیکتاتور هیوادونه خو ناروی بیا د نړۍ تر ټولو ولسواک هیواد بلل سوای دی په دې چیرنه کې د دیموکراسي د شاخص 15 کټګوري ارزول سوي چې افغانستان په څلورو کټګوري کې 0 نمبر تر لاسه کړی دی د ټاکنو بهیر او کثرت پالنه د دولت کړنی او موثریت سیاسي ګډون سیاسي کلتور او مدني ازادي هغه موارد دي چې د بنسټ ورته کتنه کړی ده د ټاکنو پروسه او کثرت پالنه 0.0 نمرې وړي ځکه د راپور په ټوکو په 2021 کال راهیسې په افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته هر ډول دولتي او حکومتي ټاکنې لغوه شوي او په سیاسي پریکړو کې د خلکو د ګډون لپاره هیڅ دیموکراتیک میکانیزم موجود نه دی. مدني ازادۍ کې هم ځکه 0.0 نمرې وړي چې د څېړنې له مخې خلک د آزادو خبرو، غونډو، مذهبي او فردي حقونو له لاسه ورکړي او په ټکو یې ښځې او لږکي د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ له تعلیم، کار او حکومت کې په بشپړه توګه له پامه غورځول شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په هیواد کې دننه افغانان وایي دیکتاتورۍ او استبداد نه یوازې دا چې له سیاسي ګډون او ولسواکۍ محروم کړي، بلکې له ګڼو مدني او بشري ننګونو سره یې هم مخ کړي دي. د کابل د دهساب ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی ده، دلته دیکتاتوري استبداد اوج ته رسیدلی. د افغانستان خلک دا حق نه لري چې د دوی د دولت ناوړه کړنو ته ناوړه ووایي، بلکې اسلامي امارات په نوم باندې چې کومه ډلګۍ راغلې ده، د دوی هرې کړنې ته باید ښه وویل شي. د دې سره په څنګ کې عامو خلکو ته هم د افغانستان په حکومت کې د کار اجازه نشته، غیر د هغه خلکو نه نور نه کار شته، نه کسب شته، نه روزګار شته، هیڅ هم نشته.
د کابل ښار یو اوسیدونکي ګلرخ یارمل هم ورته شکایت لري:
2004 کال کې نه چې بلکې له کوم کال نه چې اسلامي امارات شروع شوی دا دلته په افغانستان کې همدا وضعیت ده. په سیاست کې خلک هیڅ اجازه نه لري چاته خبرې وکړي، څه ورسېږي چې په سیاست کې داخل اوسېږي. هغه کومې ښځې چې پخوا وظیفې درلودلې اوس وظیفې نه لري، هغه کوم نارینه چې پخواني حکومت کې وظیفې درلوده هغوی خو اوس له ویرې نه نسي تللی د حکومت ته چې موږ ته وظیفه راکوي.
د حکومت فعالیت او مؤثریت دغه راز سیاسي ګډون کټګورۍ کې هم 0.0 نمرې اخیستي. راپور کې راغلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې واک یوازې یوې کوچنۍ ډلې ته سپارل شوی، هیڅوک پکې د مخالفت حق نه لري او په ټکو یې حکومتولۍ کې د روڼتیا او حساب ورکونې میکانیزم نسته. خو سیاسي کلتور یوازینۍ برخه ده چې افغانستان پکې 1.25 نمرې اخیستې دي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون د بشري حقونو ګڼو سازمانونو او هیوادونو هم د طالبانو حکومت مستبد بللی، له دې امله یې په افغانستان کې پر روان وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یې د ولسواکه او ټول ګډونه حکومت جوړول شرط بللی دي. خو طالبانو وړاندې اداوې کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي او ټاکنو ته اجازه نه ورکوي. د اکانومیست انټلیجنس یونټ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دغه بنسټ د څېړنیزې څانګې په توګه له تیرو 15 کلونو راهیسې په نړۍ کې په شبکې بڼه د 400 څېړونکو او شنونکو په لرلو د نړۍ د سیاسي او اقتصادي مسایلو اړوند څېړنې ترسره کوي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
خبرونه ته به هم خره غلاس زموږه غلا ازادي رادیو اوري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازې لترل کېدو یو ونی اوړي خو لای هم د خلاصېدو پاړه په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. ل دې عمله دواړو غاړو ته مسافر او سوداګر ل جدي ستونزو سره مخ دي. په دې اړه د راپور ته وښی
تقریبا دغه واته ورځی کیږي چې دروازه بند شوې ده او په صلحاو مریضان منتظر پراته دي د دروازې د خلاصېدو لپاره. زخپل مې مریض لرم.
د قندوز ولایت اوسیدونکو جاوید وو د وای د ترخم دروازې د بندې دوه عمله مسافر په ځانګړي ډول ناروغ لرونکي له جدي ستونزو سره مخ دي. نو موري د جمعې په ورځ د فبرورۍ 28مه سهار ازادي رادیو ته وویل:
دغه واته ورځ کیږي چې موږ په جلال آباد کې په هوټل کې دی ریو. موږ سره داسې مریضان هم شته چې هغه بیچارهګان د هوټل مصارف نه لري، څوک په مسجدونو کې، څوک چرته، څوک چرته پراته دي. نو د دواړو دولتونو نه مدغه هیله ده چې دغه دروازه زر تر زر خلاصه کی او دغه مریضان پاکستان ته انتقال کی.
پاکستانی رسنۍ جونیوز ترخم کې دغه هیواد د اړوندو ادارو په حواله ویلي چې مخکې به په دې لار په ورځنی ډول تر 10 پورې کسانو تګ را تګ کاوه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترخم دروازې لټړل کېدو یو اونۍ اوړي. دا دروازه نه یوازې د مسافرو بلکې د سوداګریزو موټرو پر مخ هم تړلې ده چې لامل یې د دواړو غاړو سوداګرو ته درانه تاوانونه وښتي دي. دا لاره د فبروري په 28مه طالبانو ځواکونو سره د مورچالو د جوړولو پر سر د پاکستانی ځواکونو تر شخړې وروسته وتړل شوه. یو افغان سوداګر ضیا هوتک هم د جمعې په ورځ د فبروري په 28مه ماسپښین ازادي راډیو ته وویل
او د منګه گاډي ولاړ دي، گاډي د منګه خو تم ولاړ دي، موټران د منګه خو ملاړ دي، دی خو تم ولاړ دي. او زیاده معلومه خبر ده نو چې بس پیره نه ای، گاډي ولاړ دي، ډریوران خرچه کوي، موټر تیل خوري، د موخه به د یخچال گاډي دا چالاني تازه میوه پکې باري، دی خو نه پکې مړه بار د ولاړ ده. تاجران هم ورسره په تکلیف کې دي او ډریوران هم په تکلیف کې دي، ورسره مسافرین په تکلیف کې دي. اخو تم ولاړ دي، دی خو تم ولاړ دي، ډیر د خرچو د وجه نه او د نورو تکلیفونو د وجه نه ډیر په تکلیف شوی دي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خان جان الکوزی وایي چې تر اوسه د دغې لارې د بندېدو له امله سوداګرو ته شاوخوا $10 میلیونه زیان اوښتی دی. نوموړي د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پاکستان افغانستان سره تجارت سیاسي کړای دی
او تر اوسه پورې تقریبا د ورځې $1 میلیون افغانانو ته او پاکستانیانو ته ضرر رسیږي چې تر اوسه پورې شاید $10 میلیون دواړو طرف ته ضرر رسیدلی او تر کومه اندازې چې معلومه ده متاسفانه چې د پاکستان سره زموږ تجارت کاروبار سیاسي شوی دی او کله چې په امنیتي لحاظ باندې کوم مشکل پیدا شي په سیاسي لحاظ باندې پرې فشار راوړي، د لارې په بندولو باندې په اقتصاد فشار راوړي، په خلکو فشار راوړي. بل طرف ته د خلکو مشکل دی، خلک ډیر زیات په تکلیف دي، مسافر مریضان. نو پاکستان هر وخت دغه سي مسائل سیاسي کوي. زما هله د دواړو طرفونو نه داده چې باید دا سیاسي نه کی او په تجارتي اصول باندې خپل مرایدات برقرار کړي.
نو مورای وای په خوراکي توکو، سبزیجاتو او میوه بار له 500 زیات بارون کی موټر د دروازې دواړو غاړو ته درول شوې دي. کاغلی الکوزی مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې و چې پاکستان سره ترانزیت 80% کم شوی او نړیوال بانک هم شاوخوا لس ورځې مخکې د فبروري په 13مه په افغانستان کې د اقتصادي بې ثباتۍ یو لامل د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تیر شوې اقتصادي اړیکې ګڼلې وې. ننګرهار ولایت کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د خونې مسؤل مخلص احمد نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د خلاصې دوه لپاره خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. تاکل شوی و چې د فبروري په 15مه طالبان او پاکستانی چارواکي د لارې د خلاصې دوه په اړه خبرې اترې وکړي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وسم ورسېدلې یو نړیوال موضوع ده. ټاکل شوې چې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي واشنگټن ته په سفر کې نن په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. تمه ده چې دواړه ولسمشران به هغه تړون لاسلیک کړي چې متحدو ایالاتونو ته د دې اجازه ورکوي چې د اوکرين غانې زیر متلاس رسي ومومي. نور حالیه په دې راپور کې ووري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ بنن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د اوکرين د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي هرکلی وکړي. تمه کیږي چې د بحث یو مهمه موضوع به پر هغه تړون متمرکز وي چې متحده ایالاتونو ته په اوکرين کې د معدني زیرمو په شمول د ځمکې کمیاب عناصرو ته د لاسرسي اجازه ورکوي. پر دې تړون له څو اونیو راهیسې خبرې شوي او ترامپ ویلي چې زيلنسکي به په واشنگټن کې د دې سند لاسلیک کولو ته چمتو وي. ولسمشر ټرمپ چې څه باندې یو میاشت وړاندې سپینې ماڼۍ ته بیرته ستون شوی له اوکراین سره د امریکا مرستې د دې هیواد د ځمکې نادرو زیرمو ته په لاسرسي پورې تړلې دي. دغه زیرمې له اقتصادي پلوه ګټورې او له ستراتیژیک پلوه مهمې ګڼل کیږي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي مخکې ویلي چې د میز پر سر خبره دی او تړون پر چوکاټ توافق دی چې د دې خبره یو رښتینی تړون به ورسته تعقیب شي. هغه وویل چې په دغه تړون کې سوداګریزې اړیکې او مالی اړخونه باید په دقت سره مشخص شي. متحده ایالات پر اوکراین د روسي د بشپړ یرغل په وړاندې دفاع کې د هیواد مهم ملاتړی بلل کیږي او د پخواني ولسمشر جو بایدن ادارې کیف ته د میلیارډونو ډالرو وسلې او پوځي وسایل او تجهیزات ورکړي دي. خو ولسمشر ترامپ یو نوې تګلاره غوره کړې او د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره د نږدېوالي هڅې د لویدیځو هیوادونو په منځ کې او هم په اوکراین کې یو ډېره ناڅرګنده فضا رامنځته کړې ده. ولسمشر ترامپ په دې وروستیو اونیو کې پر خپل اوکراینی سیال ډیر انتقادونه کړي. هغه دیکتاتور بللی چې د جګړې له امله انتخابات لغوه کړي. داسې ښکاري چې هغه د دې جګړې د پیلېدو ملامتي پر اوکراین اچوي. خو ولسمشر ترامپ پرون پنځشنبه په واشنگتن کې د برېټانیا له صدر اعظم کیر سټارمر سره لکتنی وروسته په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې دای له زلنسکي سره ډیر ښه اړیکې لري. ولسمشر ترامپ زیاته کړه چې ښایي دا لږ څه ستونزمنه شوي وي ځکه موږ غوښتل یو څه ترلاسه کړو لکه اروپایي هیوادونه چې ترلاسه کوي. پوهیږي دوی خپلې پیسې چې اوکراین ته یې ورکوي بیرته ترلاسه کوي خو موږ پیسې بیرته نه ترلاسه کوو. بایډن یوه معامله کړې او هلته یې 3.5 میلیارډ ډالر لګولي چې ما فکر وکړ چې دا وضعیت غیر عادلانه دی. اوکراین هیله مند چې دا تړون به ترامپ وهڅوي چې د روسیې لخوا د لاندې کړو سیمو د بیرته نیولو لپاره د کیف د هڅو ملاتړ وکړي. دا تړون به هم دارنګ وکولی شي چې په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو ملاتړ ترلاسه کړي چې له دې جګړه ځپلې هیواد سره نورې مرستې وکړي.
له خبرونو ور اخوا
کندهار کې د کورنۍ یو غنمو څخه د وړو د تولید کچه لوړه شوې ده خو صنعت یې له هم د ستونزو سره مخ دی. د دې ولایت د صنعت او مدني خونو چارواکي وایي چې کندهار کې درې فابریکې د غنمو د پروسس په برخه کې فعالیت کوي چې د کورنۍ غنمو څخه بیلابیل ډولونه وړه تولیدوي. د هیواد ګڼ ولایتونو ته بیا صادروي. خو بلخوا د دغو فابریکو مسؤلین شکایت کوي چې کورنۍ غنمو کمښت او د برېښنا نشتون د دوی لپاره سترې ستونزې پیدا کړې دي. په دې اړه دغه راپور ته غوښ شي.
د کندهار په صنعتي پارک کې د غنمو د پروسس دا نوې فابریکا څلور میاشتې مخکې د شاوخوا $1 میلیون په لګښت جوړه شوې ده.
د وطني غنم پیداوار سره په دې رښتا د کار او صبر کوتي وسته ګربان مر سره فنزو نه فارق کار کوي. د څلور میاشتې نه فارق کار کوي. دا موږ به شپه کوی یو په واکې دوه ساعت یو کار کوي دوه ساعت بر کار کوي. په دې رښتا
د یادې فابریکې مسول ګل احمد وایي دا فابریکا د 288 وړو د ورځنی تولید ورتیا لري. خو د برېښنا د کمش لاملې تولید اوس مهال یوازې 300 ته رسیدي.
تقریبا برق وسه 7 ساعت دی په 7 ساعت کې نو مرسل ټنه مال باسو او کچيري برق سلیر 7 ساعت سي یعنی 2.5 ساعت در 2 ساعت چانه پر موږ تولید کوو پروسس کوو په ورځ په سلیر 7 ساعت کې او سپلن د ټوله افغانستان ته زرا وسه موټر ته ویني د المنته باريز لشکرګاته باريز المنته او غزنی ته مزه وسه غزنی موټر ازي کابل ته زي خوست ته زي او دغه سترتیر صاحب دا پر لاغلن من چې سم دغه دې سالنګ سجه خواته ټول ته زی در جلال آباد پر دوري بیا داس در یراته پر زی خپل وطني غنم دی وطني تقریبا شپږ رقم مال مش باسه شپږ رقم تولید لرو.
د لالیا او خانجان په نومونو د فابریکې کارکونکي وای دوی د عصري ماشينونو په مرسته د غنمو څخه شپږ ډوله د وړو تولیدات لري چې د ارتیا په صورت کې دوی د بهرنوي غنمو څخه هم ګټه اخلي.
دا غنم دا ګودام څه راځي بیا د ذخیره لري دوی ذخیره لري په یو کزاکی غنم لیږي او بل ته وطني ورلیږي بیا ځي پورتکیږي سلرم چاته هلته بیا پرول کیږي چې پرول سواله بیا راځي دلته باندې انت دلته وړ کیږي بیا بیرته پورتکیږي بیا د یاس دوه درې رقم وړوږي
درې سلور میاشت کیږي دلته راغلم وطني وړم وباسو قزاقی مباسو سوپر مباسو خوشی چالو وړم وباسو غزنی تم ځي او کابل تم جی ننګرهار تم جی کوانګوانو ته دا کوشش کوم چې لکه ټول شرکتونه جوړ شي افغانانو نه غون په کار تخته شي.
د کندهار د صنعت او مدن خونی مشر سید سرور امانی وایي په دې ولایت کې د غنمو د پروسس درې فابریکې فعالیت کوي چې د وړو د تولید کچه لوړه کړې ده. هغه زیاتوي چې د بهرنیو وړو د وارداتو د اړتیا د کمولو لپاره هڅه کوي چې نور پنګوال هم د برخیته تشویق لري.
په خوا به مشته وړه سیوی په حساب غنم به وړه راته راتلله چې په هغه ترکیب کې موږ نو خبر چې چی شي ګرځي. خو بیا هم دلته کیفیت هم ډیر ښه دی الحمدلله او تولید هم څومره چې دلته غلدانه پیدا کیږي غونده غله دانه دلته وړکیږي او پروسس کیږي په ښه کیفیت باندې. د دې دغه سبوس هم په دمواشي په تغذیه کې ورسخه کار اخیستل کیږي چې د خپل ډیر ښه لاستراوړنه ده او همدارنګ ډیر هیوادوالو ته دلته د کار زمينه هم ورته مساعده شوی ده.
افغانستان اوس مهال د خپل ارتیا وړ وړه ل پاکستان او قزاقستان څخه واردوي چې د لارو د بندیدو لامل نرخونه وخت په وخت لوړ کیږي، خو خلک باور لري چې په کندهار کې د وړو د پروسس دغه سي خصوصي فابریکې به د وارداتو تشدد کړي او د داخلي تولیداتو ملاتړ به زیات کړي.
ازادي راډیو ته غواګیا ستوړاندې په خبرونه کې د ازادي مل مخ